درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یو بل خبرمونی ته شراغ لاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یا یو ان ایچ سی آر له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د اوړي تر پیل پورې د نږدې 8 میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. یو ان ایچ سی آر پرون په یو بیان کې وویل چې د جولای تر میاشتې نږدې 4.5 میلیونه د هغو افغانانو لپاره پکار دي چې افغانستان ته ستانه شوي او څه باندې 8 میلیونه د هغو کډوالو لپاره پکار دي چې په پاکستان کې اوسي. د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره ډیورن کرښې ته نږدې د اوبو د چمتو کېدو، د تشنابونو د جوړېدو او د روغتیا په برخه کې مرستې ډېرې ضروري دي. ریوټرز خبری آژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه څرګند شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په غونډه کې وشوې نږدې سل تنه وشل شوي دي. یو شمیر ایرانی رسنوی خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنه کې وشل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قومندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې پکې یو نوی بیړۍ او سل توغندي دندارې ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره له هرې خوا په جګړه کې یو. سلامی د دشمن نوم یاد نکړ خو دوه وشت هیوادونو موافقه کړې ده چې د امریکا په مشرۍ به په هغه ائتلاف کې برخه واخلي چې په سره سمندرګي کې د یمن د حوثیانو له بریدونو تجارتي بیړۍ وساتي. ایران د حوثیانو ملاتړ کوي. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 12 توغندوی وویشتې. د لبنان د شیعو دا وسلواله ډله چې ایران ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید د حماس د یو مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له لوري ترهګره ډله پیژندل کیږي. د حماس جګپوری چارواکی سالی الاروري د جنوري په 2 د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. اسرائیلی ځواکونو نن وویل چې د لبنان له لوري د اسرائیل پر شمالي برخو درنې ډزې شوې دي. د اسرائیل پوځ زیاته کړه چې دوی د ترهګرو مرکزونه بیرته پناه کړل. وروسته تر دې چې د اسرائیل پر شمال کې د خطر زنګونه وشړنګېدل پوځ وویل چې د لبنان له لوري نږدې 40 توغندي د میرون په لور وشتل شوې دي. اسرائیل نن هم غزه بمباری کړه او ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې د فلسطینیانو د سیمه له 3 میاشتې جګړې وروسته له ژوند وتلې ده. ملګرو ملتو په سیمه کې د دې جګړې پراخېدو ته هم اندېښنه ښکاره کړې ده. د فرانس پرېس خبري آژانس خبريالانو خبر ورکړ چې اسرائیلي ځواکونو نن سهار وختي په جنوب کې د رفح شهر بمباری کړه او د هغه سیمه ده چې سلګونو زرو کسانو هلته له جګړې پناه اخیستې ده. د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکی پنوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته. میکولا اولیشچوک په ټلګرام کې لیکلي دي چې ټول هدفونه لګیدلی او روسیې په کریمیا کې د قماندې یو بل مرکز له لاسه ورکړی دی. په سیول کې چارواکي وایي شمالي کوریا نن د دواړو هیوادونو ترمنځ د لانجمن سمندري سرحد لوري په توپونو وویشته دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل شمالي کوریا ختی سمندري سرحد ته څیرمه د توپونو تر شپېته ډېرې ډزې کړې دي. او د کرکټ نړیوال شورا د 2024 کال د کرکټ نړیوال شلوریز جام مهالویش اعلان کړ. دا لوبي به د امریکا په متحده ایالاتونو او ویست انډیز په کوربتوب د جون له لومړۍ تر 9 تر سره شي. افغانستان د دې جام په سی ګروپ کې لومړۍ لوبه د جون په 3 له یوګاندا سره لري. ورپسې د جون په 10 له نیوزیلند، د جون په 14 له پاپوا نیوګینی او د جون په 18 له ویست انډیز سره مخامخ شي. تاسو زموږ غل ازادي رادیو اوري. ریوټرز وایي باوري سرچینو ورته ویلي چې د ایران د کرمان بریدونه د داعش خراسان څنګې کړي. دې برید وښوده چې داعش خپل بریدونه له افغانستانه ایران ته هم غځولي. د چارو کتونکي وایي
زه فکر کوم چې د تهدیدونو د مخنیوي په خاطر یوازینۍ لاره د سیمې د هیوادونو په مشترکه توګه اقدام او کار دی.
ایران ته تللی افغان سنگارګری وایي هلته هم د کار اجازه نه لري. له پاکستان راستنه شوي کډوال شکایت لري چې لا هم اوسګار دي.
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فی الحال افغانستان کې کوم دنده چینل لرو.
د غزنی ګڼ کلیوال اوس خپل لبنیات په بازارونو کې پلوري.
دا یو کیلو تقریبا په اوس وخت کې ولس او اتلس افغانۍ قیمت لري.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د یو شمیر دولتي رسنیو د راپورونو پر اساس د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې د ایران د سپای پاسداران د قص ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین په مراسمو کې په شوي چاودنه کې 12 افغانان هم وشل شوې دي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کرمان ولایت د کډوالو د دفتر پر اساس په دغه برید کې د وشل شویو افغان کډوالو نمونه اعلان کړی دي. د اسلامي دولت ډلې داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا خبر ورکړی چې د دې هیواد په کرمان ښار کې د تیرې چهارشنبه د ورځې په 2014 کې 12 افغان کډوال هم وژل شوي. د دې خبري اژانس د خبر لمخې په وژل شو کې وایي خزيدي. ایرنا خبري اژانس د کرمان ولایت د کډوالو د ادارې له قوله خبر ورکړی چې رضا نورزی، محمد قاسم احمدی، مریم تاجک، محمد متین احمدی، محمد تاجک، نازنین فاطمه عزیزی، زهرا فیضی، نظیفه غپوری، نعمت الله سگزی، لطیفه سگزی، معصومات سگزی او رازګل علیزی د دې پیخي قربانیان دي. خو د ایران اړوند یوې بلې رسنۍ سهار په دغه چاودنو کې د وژل شویو افغان کډوالو شمیر دیار لس خودلې. رازګل علیزی او د هغې دوه لونی معصومات سگزی او لطیفه سگزی د دې پیخي په قربانیانو کې شامل دي. د رازګل علیزی د خور زوی میراجان ازادي رادیو ته وویل
رازګل علیزی خالم بود.
رازګل علیزی زما خاله او معصومه او لطیفه څخه لونی وی یاد مراسم د دوی کور ته په نږدې سیمه کې و. زما د خاله دوه پښتې لونی مراسم ته تللی وی ځکه هلته یې خواړه ورکول. خاله مې په خپل لونو پسې تللې وه چې کور ته یې راولي. دوه چاودنې وشوي او هغوی پکې ووشل شول.
د میراجان په خبره رازګل علیزی یو سلویخ کلن او خیاط و. دی وایي یو لوري معصومات څخه اته کلن او لطیفه څخه چې تر دې کوچنی و د خونځي زده کوونکی و. دغه کورنۍ له 15 کلونو راهیسې د ایران په کرمان ښار کې ژوند کاوه. د ایران په کرمان ښار کې د چهارشنبه د ورځې د پیښې د نورو قربانیانو په ډله کې د نعمت الله څخه د ترزوی علي احمد اڅخزي ازادي راډیو ته وویل
د قاسم سلیمانی د تلین مراسمو ته تللی و. کله چې لومړۍ چاودنه وشوه یوه لاره د خلکو د وتلو لپاره خلاصه وه. کله چې ټولو خلکو هغې لارې ته مخه کړه په همغه ځای کې دومه چاودنه وشوه. نعمت الله اڅخزي 15 کلن و او د کور یو زوی و. د خپلې کورنۍ د نفقې پیدا کولو لپاره ایران ته په غریبۍ پسې تللی و. د ټولې کورنۍ هیلې نعمت الله ته وې هغه هم ووژل شو.
د علي احمد اڅخزي په خبره نعمت الله 15 کلن او د خونځي د اون ټولګي زده کوونکی او د ورځې دوه وخته د خپلې شپه کسیزي کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره کار کولو. د پیښې په ایران کې د یو شمېر افغان کډوالو اندېښنې هم راپارولي. په ایران کې یو تن افغان کډوال حفیظ الله نایبي ازادي راډیو ته وویل چې 15 کال وړاندې د نامنیو د زیاتېدو له امله له افغانستانه ایران ته کډوال شوی خو اوس په دغه هیواد کې هم امنیت نشته.
موږ د فاریاب ولایت په یوې لیرې سیمې کې ژوند کولو. بدبختانه زموږ سیمه ډېره ناامن وه. د چاودنو، انتحار او ورور وژنې څخه وتښتېدو. اوس دلته هم د امنیت په برخه کې اندېښمن یو. پاکستان هم له خپل هیواد څخه افغان کډوال باسي او ایران هم مخکې به په رخصتیو کې وتلو. د شورا مراسم به مو لمانځل خو اوس له ویرې له کوره د وتلو جرأت نشو کولی. هر شېبه د ویپې خطر وي.
د تیرې چهارشنبه د ورځې په ماسپښین په کرمان ښار کې د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د مړینې د څلورم تلین د نمانځنې په مراسمو کې چې ګڼ شمېر خلک ورته راټول شوي وو دوه خونړۍ چاودنې وشوې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال ویاند حافظ احمد زیا تکل په دی اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب نه دی ویلي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دی وی بیانیې په خبرولو سره د ایران په کرمان خار کې شوی چاودنې غندلی. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دغو دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان وژل شوي او 240 اتیانور ټپیان شوي. خدا چې د ټپیانو په ډله کې افغان کډوال شامل دی او کنه جزئیات نه دی ورکړل شوي. د دې پیښو د قربانیانو جنازې د جمعې په ورځ ترسره شوې. دا په ایران کې د 1979 کال د اسلامي انقلاب رئیس تر ټولو خونړی بریدونه بلل شوې. د ایران حکومت د پنځشنبې په ورځ د دغه خونړیو پیښو لامل ملي ماتم هم اعلان کړی و.
د همدغو حملو په ارتباط رویټرز خبري اژانس د دوو سرچینو په قول راپور ورکړی چې دا بریدونه د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه کړی دي. دې اژانس ته سرچینو ویلي دي چې دا معلومات څرګند دي او ورڅخه انکار نشي کېدای.
د ایران په کرمان کې له خونړیو بریدونو دوه ورځې وروسته رویټرز خبري اژانس له موضوع څخه د دوو خبرو سرچینو په حواله لیکلي. د متحده ایالاتو استخبارات ښیي چې دا بریدونه د داعش ډلې خراسان څنګه کړي. یاد اژانس د جنوري په شپږمه نیټه د سرچینو په حواله لیکلي چې دا معلومات څرګند او د نه انکار وړ دي. د رویټرز خبري اژانس په راپور کې هم راغلي چې د سرچینو د خپل هویت د نه افشا کولو په شرط ویلي چې د امریکا استخباراتي ادارو دغه معلومات د مخابراتي مداخلو پر بنسټ ترلاسه کړي دي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي بریدونه غندلي دي. هم غوښتل افغانستان سره د دې موضوع د تړاو په اړه د طالبانو حکومت ویان سبي الله مجاهد وپوښتو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دې مخکې د طالبانو حکومت په ور ور ادا کړې چې د داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده او د افغانستان له خاورې څخه به د هېڅ هېواد پر ضد کار ونه اخیستل شي. د جشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 240 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د دو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د ایران دولت تر اوسه د رویټرز د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بي بي سي فارسي د ایران د استخباراتو وزارت په حواله لیکلي چې یو حمله کوونکی تاجکستاني وګړی و. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر وایي د ترکرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره باید د سیمې هیوادونه ټول سره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی وویل له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې یو شمېر ایراني چارواکو په افغانستان کې د داعش وسله والو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 5 میاشتې وړاندې د دې هیواد له اسنا خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغېز کولی شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د طالبانو له لوري د بې حجابۍ په تور د یو شمېر نجونو او ښځو د نیولو په خبرګون کې ویلي د ښځو درناوی او د هغوی د عزت ساتنه تل د افغانانو د کلتوري ارزښتونو یوه برخه وه. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت په مهال د ښځو د درناوي دود تر پښو لاندې شوی نه و. په وروستیو څو ورځو کې د کابل په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو له لورې یو شمېر نجونې او ښځې د هغه څه له امله چې طالبان یې د حجاب نه رعایت بولي نیول شوي دي. د دې موضوع تفصیل عابد سپوږمۍ اورو.
د طالبانو له لورې د دوی پر روایت د بې حجابۍ په تور د کابل په یو شمېر سیمو کې د ځینو افغانو ښځو نیول او د دوی توقیف کول د غبرګونونو دوام ته د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازی وایي چې ښځو ته درناوی د افغانانو د کلتور ارزښتونو او همداراز اسلام یوه برخه ده. نصیر احمد فائق پر خپله اکس پاڼه باندې لیکلي دي چې طالبان سره له دې چې ځانونه د اسلام پیروان بولی څنګه ځان ته دا اجازه ورکوي چې د ښځینه پولیسو په نشتون کې دوی پردی ښځې توقیف کړي. همداراز نوموړي لیکلي دي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د هیڅ حکومت پر مهال د ښځو پر وړاندې او د ښځو درناوی او فرهنګ تر پښو لاندې نه و شوی. نوموړي لیکلي دي چې ادعا کړی ده چې اوس مهال په افغانستان کې هیڅوک د فکري آرامۍ او ځاني امنیت احساس نه لري. په همدې حال کې د تېر جمهوري نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر هم وایي چې د طالبانو دا کړنه د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو یوه بله لړۍ ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې د بې حجابۍ په تور د کابل په ځینو سیمو کې نیولې دي. د مریم په نوم یوه نجلۍ چې ویل کېږي دوه ورځې مخکې د طالبانو له لوري نیول شوې وه او بیا وروسته د ضمانت په بدل کې نوموړې خوشي شوې ده، دا خبره ازادي راډیو ته تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند عبدالغفار سباون ځینو رسنیو ته ویلي دي چې ځینې ښځې یې په کابل کې د دوی په وینا د بد حجابۍ په تور نیولې دي. همداراز د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو او د یو شمېر اشخاصو له لوري په کلکه غندل شوې ده. د بښنې نړیوال سازمان تېره ورځ په دې اړه په یو بیان کې وویل چې د حجاب د نه لرلو په تور د ښځو نیول د دوی د ازادۍ د محدودیت په معنا ده.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. له پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوی افغان کډوال وایي چې دوه میاشتې کېږي چې خپل هیواد ته راغلي دي خو کار نشي موندلی. یو شمیر راستانه شویو دغو کډوالو له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي او په دې اندېښنه ښکاره کړې ده چې کار ورته نه پیدا کېږي.
یو شمیر دوی چې په تیرو دوه میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي دي او پکې د لوړو زده کړو خاوندان او د بیلابیلو مسلکونو لرونکي کسان هم شامل دي وایي د کورنیو مسولیت ورتر غاړې دی خو تر اوسه بیکار دي. عبدالقادر ادیبیار چې د راستنو شویو کډوالو له ډلې دی او په کابل کې میشت شوی وایي په اقتصاد کې لیسانس لري خو تر اوسه د دندې په موندلو نه دی بریالی شوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما په کراچۍ کې انټر کړی دی اقتصاد کې او فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې
همیشه گل شینواری چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی وایي د دینیز د کړو تر څنګ یې موټر چلونه مسلک دی خو تر دو میاشتو ډیر وخت خوشو چې له پاکستانه راغلی او بیکاره دی.
من راغلی دغه د دوه میاشتو نه واخته خبر نور ټک کارم له وسنه نه کړی دی اړی ته وزو دی اړی مسته اته دا وز لاسې ولاس کا سکوري ما ولا چې راغلی کوم مزدوري کړی جای په جای پراته به د از من د دې نه کډوالو غو مخړل شي.
دا شان عبدالرحیم چې د کاپیسا اوسیدونکی دی او له پاکستانه د تازه راستنو شویو کډوالو له ډلې دی هم له بیکاری شکایت کوي. عبدالرحیم ازادي رادیو ته وویل
کار نشته دی نو راغلی دی یو نیمه نشه مو شو مزدور د کار نشته پیدا کیږي او نشته دی دا تور هم کی سره کړی و هغه د ډېر او شکر او پاګې دوه ورځې هغه د اوس ولادت یو شار کارډر کې مړو دی زه خو زمنګ نشته دی و ځکه وته پراتی نو نه کار شته دی نه پیسې دارا کی نو سبا وکړو سره راځي کار مارو کی ځخې پیسې لري.
دا چې د طالبانو حکومت راستنودونکو کډوالو د کارموندنې په برخه کې تر اوسه څه کړي دي و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی او دغه شان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند سمیع الله ابراهیمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیون پر خپل ایکس پاڼه په یو خپور کړي راپور کې وویل تورخان کې د کډوالو پندغالی کې د کارموندنې کمیټې تر اوسه دوویشت زره کسان تثبیت کړي دي او د طالبانو حکومت ورته د دندو موندلو په لټه کې دی. دا په داسې حال کې ده چې لا هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ روانه ده او هر ورځ له بېلابېلو لارو سلګونه افغان کورنۍ راستنېږي. تازه تېره پنجشنبه د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یو این ایچ سی آر پر خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي، د 2023 کال د سپتمبر له 15 را په دې خوا افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو مجموعي شمېر 4,93,300 ته رسېږي. پر اپور کې راغلی تمه کېږي چې د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې نږدې 1,00,000 بې اسناده کډوال او 50,000 پی او آر لرونکي کډوال په سرحدي نقطو کې ملاتړ ته اړتیا ولري. پر اپور کې وړاندې ویل شوي دي چې د یادو کډوالو ځوابي ملاتړ لپاره یو این ایچ سی آر د 2023 کال له نومبر څخه د 2023 کال تر جولای پورې 3.43 میلیون ډالرو ته اړتیا ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان مسالې ته راګرځو، خو یو تل د جاپان په لور. په جاپان کې د تیرې اونۍ د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 100 واوښت او د شپږو ورځو له تیرېدو وروسته لا هم د جاپان په لویدیځ کې له زلزله ځپلې سیمې سره د مځکې له لارې اړیکې سم نه دي ټینګ شوي. جزئیات احمد شي بروندې کوي.
په جاپان کې د نوي کال د ورځې د زلزلې د قربانیانو شمیر نن 110 ته ورسید. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د جاپان په لویدیځ کې تر انبارونو لاندې د زلزلې د قربانیانو د ژغورلو او موندلو لټه روانه ده. د 2.6 ریختر په کچه دې زلزلې د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځو سمندرغاړو کې د هوکوریکو په سیمه کې بنسټونه وران کړل او د 2,000 کورونو برېښنا یې قطع کړه. د باران له امله د ژغورونکو هڅې له خنډ سره مخامخ شوې او لا هم تر 1.5 ډېر بې ځایه شوي مرستو ته سترګې په لاره دي. د جاپان په وخت نن مازدیګر 4:00 د تایید شویو مړیو شمېر 110 تنه اعلان شو. پرون دا شمېره 4 نیوي وه. لا هم تر 200 ډېر کسان تري تم دي. دا په جاپان کې په تیرو نږدې 2 کلونو کې تر ټولو سخته سلسله وه. د جاپان سرتیاسم فومیو کشیدا وروسته تر دې چې د تلفاتو شمېرې تر 100 واوښتې وویل چې زه له اوښتو زیانونو ډېر خبر یم. تر دې مخکې په 2016 کال کې د جاپان په جنوب لویدیځ کې د کوماموتو په سیمه کې سخته زلزله شوې وه چې د 2,600 کسانو ژوند یې اخیستی و. د جاپان سرتیاسم له حکومتي چارواکو وغوښتل چې د ورانو شویو لارو د رغېدو چارې ګړندۍ کړي چې د ژغورنې هڅې ورسره زیاتې شي او له زلزله ځپلیو سره مرستې وشي. د جاپان دفاعي ځواکونه د خپلو ژغورونکو شمېر له 415,400 ته زیاتوي، خو تر دې دمه د مرستو او ژغورلو د چارو مخې ته یو لوی خنډ د زلزلې له امله ویجاړې شوې لارې دي. د جاپان هوایي ځواکونو په ځینو سیمو کې لکه د واجیما په فوکامی ماچی کې 14 تنه خوندي ځایونو ته لېږدولي دي. د لارو ماتېدو، د خټو ښویېدو او د ډبرو رغړېدو د اشیکاوا په سیمه کې د لسکونو مینو او کلیو لارې قطع کړې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو شمیر 469 ته رسیدلی. د فارمونو مسؤلان او د شیدو د پروسس خاوندان وایي چې له بهره واردېدونکي شیدې د دوی کاروبار اغیز بدوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د هیواد پکچه د لبنیاتو د تولید د ستر فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 کیلو زیات شیدې له مالدارانو رانیسي او تر پروسس وروسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتي تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادې فابریکې مطبوعاتي مسؤل عبدالوارث عمران وایي په دې وروستیو کې د بهر راوارېدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکه به وتړل سي.
لزینو بهرنیو هیوادونو لکه ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه پولري بې کیفیت شیدې راوارېدېږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړی دی، بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دي. که چیرې په ګمرکاتو کې، البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې، پر پولري شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخي دا بندې سي، نو تازه شیدې بازار پیدا کوي، او که چیرې دا چاره ترسره نسي موږ په یقین سره ویلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداري ورځ تر بلې له پښو لویږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې له مالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچني مرکزونه جوړ کړي دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم سچې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې وروستیو کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ښه بازار نه لري ځکه پودري شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی، 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کاله کېږي چې دغه ملکو څنګ ته شیدې راوړو. مخکې خو لا د شیدو نرخ ښه لوړ و، دغه غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم موږ ته څه شی پاتېدله. اوس دا څومر کېږي چې دغه د شیدو نرخ ښته سوی دی او متاسفانه چې دلته د حیواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زمانم احمد ولی دی، ارغنداو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه ودانه غوالرم د غواز شیدل وشه د ملکو ته راوړم. مردی ما اسلامي امارت دغه غوښتنه لرو چې دغه پوري شیدې بندي کې. نو دا مسلمانان کړه دا وای غوالري دربدارې ټوک ټوک چې ودغه ته ګوري شیدې ولا کاغ مصرف جوړي.
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا مهال په دغه ولایت کې 1440 د غوا او فارمونه سته چې د کال 1440 میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ته راځي. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړېدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالدارانو سره تیراته کې د مالدارانو سره پټن لوسوالی کې مجلس ترلو دی. دغه مالدارانو سره کم چې په ډیری تمنسي وي شیدې نه خرڅېدلې. نو پر منظم پلان باندې کار شروع دی. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای شو چې څنګه د بازار دوی ته بازار پیدا کوو، بازار د دوی شیدې په لوړ قیمت باندې متخرڅ کوو. موږ په دې پلان باندې اخته ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شمال ختیځو ولایتونو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د حواله سړېدو سره د سون توکو بیې لوړې شوې دي. دوی له اړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د سون توکو په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو او لرګیو نرخونه کنټرول کړي چې په بېوزله خلک د خپلو کورونو د تودولو لپاره د اړتیا وړ سون واخیستلی شي. نور حال په دې راپور کې
د کندز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژمي پر رسیدو سره د سون توکو په خاصه توګه د ډبرو سکرو او د لرګیو بیې دوه چنده لوړې شوې دي چې بې وزله او بیروزګار خلک د پیرلو توان نه لري. دوی زیاتوي که څه هم د تیر په پرتله د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې شوي خو بیا هم اړ دي چې د خپلو کورونو تودولو لپاره د سون توکي واخلي. د کندز ښار یو اوسیدونکي عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل
نه بادام نرخونه دي وزي د 50 روپۍ دغسې نرخونه دي او توت لرګی دی د 50 روپۍ 50 روپۍ لرګی دی. چاوایه قشل دی د لرګی د جګې کندز کې او زغال دي د 60 روپۍ نرخونه دي. مونږ دا غواړو چې لرګی باید اردانه شي او چې یو بل مسلمان شپه ګرمه باید تېره شي.
د پورته یادو شو ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سون توکو نرخ کنټرول کړي څو بیروزګار او بېوزله خلک د خپل د اړتیا وړ سکاره او لرګي وپیرلی شي. د تخار مرکز د تالقان ښار یو اوسیدونکی عبدالصبور چې د 15 کسیزې کورنۍ نفقه ور لغاړې ده هغه ازادۍ راډیو ته وویل
اینجا به خاطر چوب خریدن آمدیم. چوب قیمت، زغال قیمت، کاروبار نیز
لستونز و دک جون لرم. هر سهر خار تا پدی تا مرازم چی گوا که را تا کار پیداش کم ورز چی دو دری سوا بانه کار وکرم بی خپل کورنی تا دوده پریخلم جمعه ده خود بیکاری و بیوسهی لوجی د خپل کور د تودول لپاره د سون توکی نشم خستله.
د بغلان یو وسیدونکی احمد خالد وای د ژمی پر رسیدو سره د یو من لرګیو بیا 80 افغانۍ او د یو من سکرو بیا 80 افغانۍ ته لوړه شوې ده او بیروزګار خلک د رانیولو توان نه لري.
راغلم دل د لرګي واخلم، زه هم غریب سړی د لرګي ته موسه نه کیږي، زرن جولای ما غواړم د دولت نه چې ما سره کومک وکړي. زمه راغی دلته په دې ژمی کې ډېر خل دي چې زور نه رسیږي، زور نه رسیږي او دا خل دلته ریبانان د دې سره باید خلک کومک وکړي، د خپل دولت باید کومک ورسره وکړي.
خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو چې په دې اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د چارواکو نظر هم راواخلو. د افغانستان د ګڼ شمېر سړو سیمو خلک د ژمي په موسم کې د خپلو کورونو د تودولو لپاره په بخاریو کې له لرګیو او ډبرو سکرو څخه کار اخلي او بیا ځینې خلک د لرګیو او د سکرو د لوړ قیمت له امله له غیر معیاري ګازي بخاریو کار اخلي، چې ځینې وخت د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د ګاز نیولو پېښې هم رامنځته کیږي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. مو رابولم د دې سات لنډو خبرونو ته. روټرز خبری اژانس د امریکا د متحدو ایالاتونو د استخباراتو د دوو سرچینو پر اساس چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نمونه افشا شي، خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشتې داعش خراسان څنګې د ایران په کرمان کې وروستي خونړي بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم پلین په غونډه کې وشوې، نږدې 100 تنه وژل شوي دي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو قمندان نن وویل چې تر لری او نږدې دښمنه به ورسیږي. حسین سلامی نن په بندر عباس کې د یو لړ مراسمو په محل چې پکې یو نوی بیړۍ او سلطوغندي ننداری ته وړاندې شول وویل نن موږ له دښمن سره د هرې خوا په جګړه کې ښکیل یو. حزب الله وایي د اسرائیل د څارنې پوستې نن سهار په 28 توغندو وویشتې. د لبنان د شیوو دا وسلواله ډله چې ایران یې ملاتړ کوي زیاتوي چې دا برید یې د حماس د یوه مرستیال د وژلو په عکس العمل کې کړی دی. اسرائیل نن هم غزه بمباري کړه او ملګرو ملتو خبردارای ورکړ چې د فلسطینیانو دا سیمه له درې میاشتې جګړې وروسته له ژونده وتلې ده. او د اوکراین د هوایي ځواکونو قمندان نن وویل چې د دوی دفاعي ځواکونو په کریمیا ټاپو وزمه کې د ساکي په نوم د روسیې تر واک لاندې هوایي اډه وویشته.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم، موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم، نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کچیرې له کوژدې مخکې د هلک او جلی عمر په پام کې ونینیول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې موږ کوری ته د غلک سن په نسل کریم چې د دوی سو یو ورځ سو کلام دا چې په هغه اندازې د تخزه وکړي تاسو کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخځه تپاسا کې چې دا دوی مخځه ورته وسی د دوی برابر وسی.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدې کیږي، هلک او جلی حتی یو د بل له عمر نه هم خبر نه وي، په دې اکله څه وایي؟
دا په کرنه کې د مور خپل چې دا جلی ځان ته کوم او که زوی ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د جلی کورنۍ هم دا په کرنه کې چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که جلی ته کوو.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کېدلی شي؟
د سن سال بحث کول بالکل بې معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره د انسان په ژوند کې ده، هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي له هغه وروسته وایي چې د دې جلۍ خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیاتې شي چې د زوی هم په عامه خبره ذهنیت اړوي. بیا نو هماغه وي چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره یې، داسې باید نه وای شوي، میرمن له میړه څخه په عمر وړه وي. حال دا چې له واده مخکې له جلۍ څخه دا نه پوښتل کېږي چې راتلونکی میړه دی په عمر وړکی دی، آیا ستا رضایت شته؟ د کابل اوسیدونکی لیما وایي چې په پیل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلۍ د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
هلک لپاره چې کومه نجلۍ کورې دوی د هلک سن په نظر کې نه نیسي چې د دوی سو یو ورځ څو کلن ده چې په هماغه اندازه دوی ته ښځه وکوي. خو ولې وروسته چې کله دوی ورستې ښځه وکوي د نجلۍ سن ته توجه نه وي کړې، هغه ورته کوي. خو وروسته له کوستې نه بیا چې هلک خبر شي، بیا خپله د هلک او نجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی شي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نه، سترګې دې نه درلودې. وروسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کېږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي، د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې، اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کلی سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ شوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی د یو د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاری باندې د هلک لپاره نجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د نجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه نجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې د دوی کوسته ورته وکړي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي، ډېری هلکان سمینې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کم عمره نجونې ورته کوي. په همدې تړاو باندې ډېر کله د هلک مور او پلار ملامت دی، نجلۍ کتلې ده داسې نه ده چې دوی د په پټو سترګو باندې ورکړې ده یا دوی نه لیدلې کړې ده. دوی ورغلي دي طبعاً په خواستګاري باندې چې زه یو دوه درې ځلې خو به ورځي دغه نجلۍ کتو ته.
د خوست ولایت په یو شمېر سیمو کې بیا خور او لور له خپلوانو پرته بل چاته نه ورکوي. دوی ته دا مهمه نه وي چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري. د ډېر عمر جلۍ ځوانه لکته او وړه جلۍ سپین سري سړي ته ورودوي. د یاد ولایت اوسیدونکی اکبر خان په دې اکله وایي،
دا خپل خوست ولایت کې بعض سیمو کې داسې کېږي، خاصې پوس ویسي جلۍ الګ سي پیدا سي په سیزنی کې سره ور کړی وي. نو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي، سیزنی جلکۍ عمر او د الګ عمر مناسب وګڼلی شي. نو دا خو عمر باید دوی دوه په نظر کې ونیسي، بیا په بل منځ کې سره واده وکړي. نو خامخا د هغه کور کې بیا د الګ ته د کوم انډیوالان ملګري دام د پیغور په ډول د یو ډول یسي دا زړه ښځه درته کړي یا کور کې بل داسې وادونه سي وي. اکثره داسې دي د سیمو کې سکون دي، یو بیا دا رواج لري چې خپل کلي او خپل خپلوانو نه بغیر نجلۍ بل طرف ته نه وباسي، لکه بل قوم ته نه وباسي. ځان ته نجلۍ زه بل قوم کې ورکم، دا ځان ته یو عیب ګڼي چې خپل کلي خپل قوم کې ورکوي، هغه عمر ته بیا نه ګوري. نو دغو دا ډېر غلط رواج دی، عمر په نظر کې نه نیسي، دا عیب ګڼي ځان ته. زه خپله لور خور بچا ته ورکوم، خپل کلي ورکوم، هلک وړکی وي ورکوي، او نجلۍ عمر په نظر کې نه نیسي، خپل منځ کې سره ورکوي. ښه تفاوت درې څلور کاله مناسب ته پوهه ده نفس زیاته پوتی به دغه ور نه کړ شي. زه داسې بوسه درته یم کاس بنا درته خیم، د شپته کلم سړی دا اوس 14 کلن انجلۍ کړی ده. نو دا به چیرته دا رقم سره مناسب یا کوم جون ځوان انجلۍ هم ځوان الک خو خی خو بازی کورنۍ دې خپل ساری وار کې پیسو ته وګوري، ولور ته وګوري، ځوان انجلۍ عمر ته نه ګوري، شپنګیری ته ور کوي، او بیا خزه سی وی زړه خزه وی او ځوان الک نه اړي. نو دا مشکلات ستاده خو سره نه کېدنه کې شریعت کې خدا راغلی چې انجلۍ حالت سره خوښه وي هغه به سره ورکړی سي، نه داسې سي نجلۍ پالک واړه هلک نجلۍ واړه. دا خو د قومي مشرانو کار دی، تړونونه وکړي خلکو ته عمومي ټولنه کې دا هغه خور کې سي باید نجلۍ عمر هم په نظر کې ونیول سي او خوښه هم په نظر کې ونیول سي. ته خپله پوهېږي خپله پښتانه یې چې پښتانه ټولنه کې نه نجلۍ ته کتل کېږي خو هغې ته نه هلک ته کتل کېږي. بس کور مور او پلار یې سي خوښ وي نو هغه یې سره ورکوي. دا فکر نه کوي د مور او پلار چې دا نجلۍ زه ځان ته کوم او که زوی ته کوم، زوی نه واو. دا د نجلۍ کورنۍ هم دا فکر نه کوي چې دا هلک موږ ځان لپاره کوو که نجلۍ ته، باید نجلۍ نه پښتانه اوسي. نو سي پښتانه د شریعت چې کوم عملي نه سي، چې پښتانه ونه سي همدا ستونزې به دوام لري. دا د مشرانو کار دی، د قوم مشرانو سي. قوم مشران دا نه کوي نو حکومت حکومت سي ونه کوي. قوم مشران قوم مشران سي دا ونه کوي نو دا ستونزه به تر دایمي حال وخته پورې وي.
د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ خواخه په پام کې نه نیسي، د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي،
هلکانو ته د خپل تجربه وادر نه کوي چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي، مور یې وایي چې زما په زړه وکړه، پلار یې وایي چې زما په زړه وکړه، ورور یو سوایي، بخوري بل سوایي، قوم خیشه قارب بل سوایي. دا چې په افغانستان کې نسبتا 90% واده چې دي نورمال واده نه دي، یعنی د کورنۍ په خوخه ده. اوس هم چې یو هلک ته زی واده کوي، خپل مورې وایي دا جلی ښایسته ده، دا مې خوښ شو چې ښه کار یې زده ده. دا هغه ظاهر یې ګوري، هغه باطن یې نه ګوري چې هغه څنګه دی. نو په افغانستان کې چې نجلۍ یعنی عمرې 18 کاله نه پورته شي، نو هغه ته وایي چې زړه شوي. په افغانستان کې ورته وایي چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وایي ته باید واده وکړي، نو هغې عمر ته نه ګوري، یعنی هغې فکر ته نه ګوري، هغې نظر ته نه ګوري. نو همدا دي چې په افغانستان کې وایي واده وکړي، همدا خبره ده چې واده وکړي، ماشومان راوړي. نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشحاله وي، خوشحاله نه وي. نو داسې مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل په فکر او خپل په زړه یې واده وکړي، په سم عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي، نو هغه یو خوشحاله ژوند کولی شي. دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زبون چې وګوري خوشحاله نه وي. زیاتره خلک چې دوی واده درې واده کوي څه لپاره کوي؟ ځکه چې هغه خوشحاله ژوند نه لري. زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا نجلۍ زمونږ نه خوښېږي. آیا دا نجلۍ تاسو خپل ځان ته واده کوي؟ نه، تاسو خپل کار ته اخلي یا خپل هلک ته. نو داسې دي چې په افغانستان کې هېڅکله ودونه چې وي زیاتره موافق نه وي، ناموافقه واده وي. ما په خپلو سترګو لیدلی ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دېش نه پورته و، بیا چې واده کول نو د خسرګارۍ ورته ویل چې ته زړه یې، ستا ماشوم نه کېږي، ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره. کله چې انسان افسرده شي، کله چې یو چا ته څوک ووایي چې دا کار ته نه شي کولی، هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نه شي کولی. زیاتره ما خپله په سترګو لیدلی ده چې کورنۍ پورې ورته وایي، مور یې ورته وایي، حتی خپله خاوند یې ورته وایي.
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې له واده مخکې د هلک او نجلۍ د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي. خو که چیرې واده شوی وي، د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي، بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بحث کول د حل لاره نشي کېدلی. ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي. په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې. هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میړه ترمنځ د ستونزو لامل شوی ده.
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک نه، یعنی ډېره زیاته مې لیدلې ده، په خپل فامیلو کې مې لیدلې ده. د عمر فرق څه ده؟ لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د نجلۍ ده. په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېرې زیاتې ستونزې راپېښوي، ډېرې زیاتې، حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ طرفه. نو هله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات وي یا ځنډ
وزي یو کال زند وزي تو میاستې الله عمر ډیر دا خوشاند به د اولاد بنسي دا ولایې کا اولاد راوړي دا کوم مشکلات وي دا خو تاري عمر د زیاتوالي تاثیر نو متاسفانه د منګ د تاسې لدې نسته منګ د خلکو تعلیم او سوي او په هېده نه د سپدې کې دا تمیز یا فرق په سپه هاي دا د اختیار د عمر تاثیر ده او قبل حکومت خبر ده یا تکلیف سړي کې ده او خزه کې ده خلنده خبره ټوله په دې عمر باندې څرخيږي د عمر په غور ورکول کیږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپل کې ما په خپل سترګو باندې لیدلای
bale tsumra be da injle ya da mirman tarf shar landi bi che de ta wel ki de ta umr ziyat da maslan da mushkilat ra manz da ki gi hal da che de insan umr de khpal plus ke na da umr de tiri gi tsumra be da mirman tar rawani fshar landi bi
بلکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسو نجونه دا حق لري چې د عمر د الک دی عمر یې خپل دی عمر دینه پښتنه اوسې سي آیا دا تانه عمر کې دونه ورکه ده تو سره واده کوي کینې کوي اوله مشکل د جنې جوړي کشته لجلې نه پښتنه اوسې نو شاید هغه وایي چې دا لمانه عمر کې ورکه ده نو زګ نو سره کوم واده اوله غلطي خو دلته د منګ د مسرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونه زه بالکل ډیر زیات ستونزې ورته پیښېږي حتی ماشوم نه پیدا کیږي هغه دونه په تکلیف کیږي رواني تکلیف باندې اخته کیږي د دغه مشکل سره سي هر وخت دې باندې زوريږي د په دې باندې کړيږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو خزه سي رواني تکلیف پیدا کیږي یا داسې ستونزې پیدا کیږي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکټرانه وایي چې د خزه ته تشويش کول راسن د غیر پر هم باندې تاثیر کوي باعث د اولادي زیاتره وخت تشويش پرځي خزه ته دا فکر نه کوي سیدا به زیاتره کورنۍ ته سیدا به په دې رقم باندې تاثیر کوي به دا خبرې دې ته هیڅ توجه نسته ده ډېر زیات مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دې وجه باندې
بله تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوو کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل دغه ته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول وکړ دي چې مخکله دینه سي خپل زوی ته خزه کوي د خپل چالو راولي یا خپل لور ورکوي دا په مد نظر نیسي کچرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او کنه کچرته کورنۍ دي دوی پوي اول دا هیڅ مشکل نه لري د خزه د عمر یو اندازه غټواله ځکه چې دا جلی سي ورکوي په کم عمر کې واده کوي بیا لا لکه نو ورکوي دغه عقل خامې هغه خپل ځون څخه مختمس ولای ځکه چې هغه نه پیږي په ډېر ځون په ډېر مسایل باندې نه پیږي او کو عمر زیات دي ما په نظر لکه کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا به تر خبره ده خپل میړه خ در کولای شي خپل زندگی خ وړاندې وړای شي د خوخه خو سر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي صدا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا غوړ ته بوش به بند راځي دا خدمت ورته بل اخر هم د خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وتاي او ته عذاب کاریږي نو بل اخر پر نه کې ډیر زیات مشکلات لم دی وجنه راځي او کوم رضایتي دا په دې باندې پوسی او خياره یې عقل پوخي په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو د خوين دورونو نو دا هم د ما مور او پلار یا د لیمو کور دا نو هیڅ ستونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې نه پېښ نه راځي لکه څنګه د خوښ یو دین ګور د خسر دین ګور دین درور او د ورندار په منځ کې صدا خبره راځي کته پورته بل اخره اتا تر طلاق پورې د خست تر پرې خودو پورې تر بل خزي کول پورې د شانت به هیڅ نوبت نه راځي ډېر مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شان مد نظر ونیسي چې په دیندنې د موږ د پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
اګه تاسو له خپل تجربه نه راتوي آیا په ګارد ژوند کې یو دی بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دی او کټول ورس په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله لمغټه ته دوه کاله لمغټه د سن سال باس وسی
نه نه بالکل د سن سال بحث کول بالکل به معنا خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غته خبره چې انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس وکړي د خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس یي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره ابادېږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدل دی حال سی یو خزه پوی یو خزه تعلیم یافته ای کوم رضایت همی ری خپل کورنۍ خپل خاوند د سجې تر سوالی چا استعداد نلری یا بی سواد دی ډیری خیری دی در په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند سجې تر سوالی چا نه اول شی او رسته لری نه د سر زندگی کې دا سره کوشش کی خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې لغنه او شخصیت جوړی خپل اولاد خپل کورنۍ خو کې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راځي کی نو احساس او درک انسان ته ډیر زیات مهمه ده نظر دې ته سي عمر باندې بحث وسي ته راته تا عمر زیات یا تا عمر کم ده نو دا ډیره بی ارزښت خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کی
کده مسائل هم د سپ کورنۍ او کی رواني بس کی گی څومره د کورنۍ او آرام فضا نارامه کیدلی سي
ډیر زیات اول دا بحث باندې خصه صدا ډیر زیات متاثر کیږي یعنی ډیر زیات تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي لخواون سره اړیکې په دغه خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې لخواون سره خراب شوې نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خراب شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنا دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت کی د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله سی هغه ډکه سي نو ظاهر خبر د کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقم وي د هغو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترې نه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز سي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وسي نو ډېره غټه خبره ترې نه جوړېږي
او بل موضوع که دا ولر کورنیو ته مثلا کله چې تاسو واده کوي هر رقم چې خوښیږي په پیل کې ما نظر کې ونیسي مثلا کله چې واده وسی لغه وروسته تاسو په شیانو باندې بس کوي چې هغه د خځې په واک کې نه وي دا به څومره منفي پایلې لري
بالکل منفي پایلې لري ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه به اختیار یې د خپل ژوند اختیار نه لري د خپل ځان ته ژوند چې ټول عمر سره تېروي د هغه د ټاکلو اختیار نه لري چې ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم نو ما ته دا هر څه
بله په کورنۍ کې دام لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځې نه یې عمر کم وي سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نه شي ورته پوره کولی دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي بېرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده په دې باره کې څه وایې
او بالکل صحیح خبره ده ټول موږ تاسو سترګو لیدلی حال ده موږ په کورنۍ کې موږ په خپلو زیاتره جوی کې لیدل کېږي بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي خپله به هېڅ د یو موږ پښتو کې یو متل ده وایي د دوه خرو وربشې به سره نسي بېلولی او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره بااستعداده وي یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي خو دا خبره به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خوبانه عمر زیات ده یا ته زړه یې یا ته دا کار نشي کوی یا مختلف شکلو باندې په مختلف خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي
دلته څه کول پکار دي باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا که په پښو ودرېږي او که ټول عمر راسي د ښځې غوږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده دلته څه کول پکار دي
بالکل بالکل دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دا یې خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي له دې نه بهتره دا ده چې ژوند دې ورسره ښه سي خپله زندګي ښه مخکې ویسي دې خبرې نه صرف نظر سي خپله آینده جوړه کړي خپل ځان د کار او د کسر د یو چیز چهتن کې سي آینده کې له دنه اولاد یو ښه زده کې یو ښه خبره مثبت پوینټ له دنه واخلي نه داسې دا یې خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي نه دا یې د کسب چهتن کېږي نه دا یې د دولت او د کور چهتن کېږي علاوه په دې باندې سي د به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي له خپلې ښځې سره به یې اړیکې خرابېږي یو ناکامه ژوند ده، یو خراب ژوند ده چې دوی به سره مخته وړي. دا رقم نارینه سي دی باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211401. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ازادي رادیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده. دا سبا
دیدار دستیتم دا وقت یزیده تبتت سب دیدار دستیتم زیارت تز مالا پارا یبلیب شه عبیت للیده زیارت تز مالا پارا یبلیب شه عبیت للیده زیارت از مالا پارای اپلیب شے ابیت لیلی دا تتری نسل لیے مدادا زندگی
Three nights later.